درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سره محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېمه یوریزنې لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک باندې د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شل اووریزې لوبې هم وکوي چې تمره د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبي شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 2 مینیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري یرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیل د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه په ژمي میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دیش کسان له داعش یا اسلامي دولت دلی سره د لاسلرلو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په اکسپانه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکاره فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وايي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتيده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تکسیمه ته ننوته د روسي د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتري د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسي د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځند 2 ساعت روان وکړ او درې الوتکې بيډنې ناسيته اړ شوې. زمو شغل آزادی رادیو اوري. په سعودي او یوش مردورو هیوادونو کې نن د روشې لومبي ورسته. د ملګرو ملتو سرمنشي د روژې در رسیدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
لبد مرغه غن خلق به د میاش د شخړو بیکوري او ویری په حال کې تیروي.
په پاکستان کې افغان کډوال وای ما شومان لزدا کړو پاتش وی دي.
ډیر زیات نه زغری چنجونی چې دا امکانات نه لرم چې شخصي مکتبونو ته واستوم.
د بخښنې نړیوال سازمان وای له حقوق افغان شوز سره یوالې شي چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان ورده کې له سلګونو کورونه سره مرسته شوي دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه شی مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبه په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
کڅه هم د یک شنبه تر پایا طالبانو ویلی و چې د روژې میاشت نه دلیدل شوی او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړنی اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شو. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیه په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی لابلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
La bad marga gan khalak badami ash tashkhulu be kuri ya wiri pa hal ki terwi hughi zma fa fikr awzri ki di da afghanistan la khalgu ni wale da sahara tar sahel aw da afrika rashi tar suriye aw tar haga ur a khasimo la tulu sarachi pa gaza ki la wahshat kariji da khpal pai wasun aw mlatar zangari paigham shirikaw
from the horrors of gaza.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولې. هلته جګړه شپږم میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې تړانګي هوایي او ځمکني بمباري پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو له خوا تر اگرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړه او 12 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړي توپ په قاهره کې خبري ورسته له هغه بي نتیجې پای ته ورسیږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15 په غزا کې 1,228 کسان وژل شوي او 1,310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیوال ورځ. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو آزادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمن دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نشتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګار او بې برخلیک شو. هغې زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده در سره کړی هم وای چې بیکاری نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغیز کړی بلکې عدالت ته د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې یې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څیړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کله کې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبه په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبه په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فور افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګي ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبه په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
فکر کوم چې موږ اعتراضونه باید ښه او دوام ومومي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبه په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ رادیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجا صدیقی او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي، امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف آروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ رادیو ته وویل،
دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده، شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړای دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوب جو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چاپر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرتاري ورکړی دی. صفی الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکهال په هیواد کې دروشت شاري و میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پېکس پانه خبر کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن خځې او نجونې دي. د غیدارې لنډي غوښتي چې د افغانستان د خځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان خځې ګوري. او چا هم دا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه خځو سره حیاتي مرستې کړي. دا سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د ډبلیو ایف پی د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
In 2024 and facing the massive cuts that we had in 2020
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاو په څنګه کې او څه غیر اضطراري.
Either emergency or non-emergency needs going forward.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو یې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالر زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسناد د نلرلو لکبل ماشومان لز دکړو به برخې شي ودی. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي چې دوی هم ډیر اندیشنه لري او داسې کورنۍ ډیرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو له کبله نه دي توانېدلې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولي شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم دی
زمون کوم د سنځي د دې چې بچی مل خوندزي پاتې دي. دا می ډیر دردوي چې بچی مل در سو خوندزي پاتې دي. زمون برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی نه هیله او مایوس شي وي.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل دریل رانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډیر زیات درد راکوي. ډیر زیات مې زغري چنجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې لز دکړو به برخې دي. د دې شورا مرستیال میواند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلور سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نش کولای چې خپل ماشومان خوندي او ته ولېږي.
څلور فیصد فامیلونه د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مې خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې لزده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او کارونو کې لزده کړو به برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی. دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې لشپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې په چباندی یو له سوه کورنیو باندې مرستي وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو لوري د مرستي هر کله شوې ده خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستي دوام وکړي.
د یو له 155 سړمنو کورنیو سره یادی یمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړی حساب سودو او مرکزی بي سودو ولسوالیو کې ل 1555 سړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغاني مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغاني ورکول سوې دي. دی وايي یاد مرسته د فین په نوم د یو موسسې په مالی ملاتړ سوې ده.
ټوټال دغه کورنۍ ته د ژمنې مرسته البته چې د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې همدارنګه نور ضرورت چې دي په 14 میلیون افغانۍ په حصي اول او مرکزی بیسودو کې 1555 کورنۍ ته موږ نن توضیح لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنۍ سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل دپاره د هر کومک سهم دپاره د شپږ سوه سهمونه تقریبا چې د پنځه اویا زره ډالرو په قیمت باندې ده. مجموع قیمت یې پنځه اویا زره ډالر دی او تقریبا چې څلور پنځوس لکه افغانۍ رسي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د روانې کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر څوارلسمې نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر ښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نهه دېرش تنه مړه سوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله یو د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي، ډېر خلک ته خوشحاله دي، ډېر خلک ته خوښ دي. موږ خپله د یوازې خلک یو مسلین موږ ولاکه یا پوله یا پټای اس نه درم دا مخه مرستې دي مخه د لاس مزد دي دې موږ کوو چې موږ سره د یوازې خلک چې کومک سره وکړي دا سي پیسو مخه موږ قرضدار او پرشان او غره خلک
دا ابر سره کړل موږ وزو وړ په ورو غوړي په ورو نه دی هغه بس په خلاص بلغه خلاص
دا غوښتنه لور چې بس دغه سي مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نور کې بیا اٹکل سوي دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې شزی او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول، خو تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې اته تنه وژل سوي او دیرش نور ټپیان وو. دا پیښې نه لومړی او نه شاید وروستۍ وي، ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزري څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلاړوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته په ترانسپورټي وسایطو کې د لایزري او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولای دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارټ ترانسپورت د تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارټ ترانسپورت د تنظیم ریاست او د یاد ولایت ترافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګ موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوي چې په ترڅ کې به د ټولو هغو ترانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لري کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارټ ترانسپورت تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډي تشکیل سوی کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت مربوطاتو په بیلابیلو برخو کې چیک پوینټونه اچول سوي چې د یادو مخو له ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لیرې کولو په تړاو دا کړنستایي او وایي دا کار په خوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمی راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وای ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګې اخیستونکو څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړي دي چې ځینې وخت ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سل کې ترافیکی مشکلات یو په دوه زیات دي، لکه څنګه چې په دې ورسوي کې د ترافیکو مدیریت لخوا د دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا د دغه څراغون د لمنځوړلو لپاره چې د لمنځوړي موږ ارکلای کوو، دا به په ترافیکی پیښو پر راکمولو کې زخ زیات موثره تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دا ورستیو کې ترافیکی پیښې زیات شوي او دا دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو، دا هم د دې سات لاند خبرونه.